می کند.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه د ازما حق دی اونې خبرونه ته ځانګړې شوی خو مخکله دي چې د خبرونه پیل شي ستاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونه ته. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11مه ناوخته د ایر فورس 1 الوتکه کې خبرلاند ته وویل د امریکا پوځ په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نایتایت شو راپورونو په ترڅ کې شوې چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقونو ځینې ډلې وایي چې د وژل شوو شمېر ښایي له دې څو چنده زیات وي. د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 406 نوي وژل شوي ایراني مظاهرچیان او 40 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایرانی فعالانو او امریکا میشته خبری سازمان دی. د دې سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوي هم دي. له دې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي، د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمېر په خپل واک توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د 10 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمېر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لاستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي آدرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدۍ د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمنی صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده، څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځنی سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
د ازما حق دی. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري، له هېواد بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې په هسپانیا کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان ښځو د خونې د پرانستل کېدو په مناسبت یوه غونډه کې یو شمېر ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې دوی کولی شي له دې لارې هم د افغان ښځو د وضعیت په اړه البته په افغانستان کې دننه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. یو شمېر ګډونوالو وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو ته په پام هغسې چې لازمه ده نړیوالو غبرګون نه دی ښودلی او پر طالبانو یې لازم فشارونه نه دي راوستي. دا چې له هیواده بهر د افغان خزو دا ډول غونډې او خوځښتونه تر څه حده اغېزمن دي او که عملا نشي کولی په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو د فشارونو په له کمولو سره مرسته وکړي، تر څه حده کولی شي نړیوال وهڅوي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. پر دې موضوع به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، د هغوی نظرونه به واخلو. دې خپرونې ته مو د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین، وګ مسایل او دغه راز ښځینه فعال او خبریاله ارزو سادات رابللې دي. میرمن سادات به د خپرونې په وروستیو برخو کې راسره یو ځای شي، خو خدیجه امین او وګ مسایل زموږ له سټوډیو سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو، خبرونه ته اخراغ لاست.
مننه، وخت مو په خیر.
بله ډیر مننه. لومړی به خدیجه امین، تاسو ته وار درکو په هغه غونډه کې چې د هسپانیا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تیرې پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه، تاسو هم یوه ګډونواله وی، د امید ازادي د ټولنې د مشري په دغه راز لخوا او مو په دې غونډه کې ګډون وکړه او دغه راز مو ځینې څرګندونې هم وکړلې. کلمړی راته وای چې د دې غونډې هدف څو او تاسو دغه خونه چې د اسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو د خونې په نوم جوړه شوې دا څومره مؤثره بولئ؟
مننه تاسو وخت په خیر. د دې غونډه هدف دا و چې هماغه یو خونه چې د افغان شرزو په نوم هلته نومول شوی و د هغې افتتاح و، خو دا موږ ته ډېر د ویاړ ځای ده چې یو رسمي خونه هلته د افغان شرزی او نجونو په نوم ونیول شي که نه په یو اروپایي هېواد کې. نو د دې په اړه زه هلته وم او دا یو یوازې نوم نه ده، دا پیغام لري چې د افغان ښځې نوم د اروپا د یو هېواد په رسمي او سیاسي حافظه کې ثبت شو. نو دا موږ ته ډېر مهم ده او نړۍ یو ځل بیا به نړۍ ته ویل کېږي چې افغان ښځې مبارزه کوي او هېڅکله به چوپ پاتې نه شي. د همدې لپاره دا موږ لپاره ډېر مهم ده، ځکه چې اوس نور اروپایي هېوادونه هم دې ته به متوجه شي چې افغان ښځې باید د حمایت ته ضرورت لري. نور هېوادونه هم باید داسې اقدامونه وکړي د افغان د ښځو لپاره، ځکه چې دا مبارزه څلور کالنه هم زیات کېږي چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي، لیکن موږ هېڅ داسې عملي کار نه دی لیدلی. نو دا هم زموږ هیله ده، زموږ امید دا ده چې د دې خونې له لارې ټول هېواد متوجه شي چې افغان ښځې شته دی او حمایت ته ضرورت لري.
ډېر مننه. د هسپانیا د صدر اعظم هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. هغه وویل چې دا خونه د هغو افغان میرمنو او نجونو د ستاینې لپاره جوړه شوې چې د خپلو حقونو او ازادیو لپاره مبارزه کوي. په دې غونډه کې د هسپانیا د صدر اعظم په شمول نورو چارواکو څه ډول څرګندونې وکړې او څه وویل چې د دغې خونې په جوړېدو سره دوی څه غواړي، کوم هدف غواړي چې ترلاسه کړي؟
مننه. و د اسپانیا خارجه وزیر هم وو په دې غونډه کې او دا یو کانفرنس نړیوال کانفرنس دا چې د ټولو سفیران چې د اسپانیا سفیران چې په ټولو هېوادونو کې دي، نو هغوی ټول هم راغلی وو په دې غونډه کې، ځکه چې دوی هر کال دا کانفرنس جوړوي. نو دوی غوښتل چې ځکه چې هلته ټول سفیران یې، نو د افغانستان په هکله هم خبرې وکړي، ځکه چې د افغانستان سفیر نشته دی. نو خو میرمن کوفي هلته وو د افغانانو استازی کوو. وزیر صاحب هم دا ویل چې موږ د افغان ښځې ملاتړ کوو او هغوی ته د هغوی د غږ اوچت کولو لپاره موږ هر کار چې کوو، لکه چې موږ هر کال یو هغه لرو، یو کانفرنس لرو د هیر اف په نوم چې دلته په مادرید کې جوړیږي. هر دا درې کال دي چې دا کانفرنس کیږي او افغان میرمنې د نور هیوادونو ناراضي دلته په مادرید کې او د افغانستان د مشکلات د شرزو ستونزو په اړه خبرې کوي. نو دا ډېر مونږ هیله مند یو چې د دې خونې له لارې مونږ وکولی شو چې هغه ښځې چې مونږ ته زمونږ حمایت یا ملاتړ ته ضرورت لري مونږ وکولی شو چې هغه سره هم مرسته وکړو.
بله آغلی امین مننه. بیا به هم په دې اړه بحث دوام ورکو. ستاسو نظر به بیا هم ولرو. د ښځو د حقونو فعال وګ مسایل تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. د آغلی امین څرګندونې مو واورېدې چې دغه ډول د خوځښتونو یا د غونډو جوړېدل یا دغسې بنسټونو پرانستل کیدای شي په یو ډول له دې سره مرسته وکړي چې د افغان ښځو هغه کړاوونو ته د نړیوالو پام زیات کړي. تاسو ورسره موافق یاست؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو ګرانه مېلمانه ته او اوریدونکو ته. زه تقریبا څلور کال کېږي چې د افغان ښځو چې کوم حالات دی او مشکلات د هغه ډېر ښه ګورم او په هغې په باره کې لیکم. هم څلور کال کېږي تقریبا چې افغان ښځې د مشکلاتو سره مخامخ دي او په نړیوال سطح باندې په بېلابېلو کچه باندې دوی خپل غږ پورته کړی ده، اما داسې کوم پالیسي بدلون تر اوسه پورې مونږ نه ده لیدلی. البته دې ته زه کوم منفي نظر نه لرم. زما مقصد دا ده چې کله هم داسې نوښت چې کله راځي یا داسې یو خوځښ چې په منځته راځي د هغې اساسي هغه تشکیل باید دی چې مونږ څرنګه کولای شو یو پالیسي بدلون راوړو. غږ مونږ پورته کوو، بلې هو د څلور کالو کې مونږ غږ پورته کړ، د افغان ښځې مشکلات مونږ نړیوال سطح باندې بیان هم کړ، اما دا په وطن کې دننه افغان ښځو ته څه تغییرات راوړی ده، څه مثبت تغییرات یې وښودل. یو مثبت تغییر زه ګورم او هغه دا چې طالبان لکه نړیوال هغه سی نورمال شوی نه ده، د هغې مخنیوی شوی ده، طالبان په رسمیت نه ده پیژندلی شوی، او بل دا چې په نړیوال سطح باندې د افغان ښځې غږ پورته شوی، د هغوی مشکلاتو دوباره ویل شوی ده. دا چې څلور کال نه مکتبونه بند او هر څه په پټ پټ روان ده، لکه په پټ باندې بعض مکتبونه دا چې ښځې هلته درس وایي یا سوداګري د ښځو شروع ده، هغه د پټ لارې یا کومکونه کېږي، خو دا به کله پورې داسې دوام لري. زه ډېر خوشحال یم چې هسپانیا داسې یو اقدام کړی ده، خو زه توجه خپل د ټول افغان ښځې دې ته غواړم چې کله هم داسې نوښت یا خوځښت مخته راځي هغه باید ډېر ستراتیژیک او پالیسي بنسټ هم ولري. که پالیسي تغییر ورکولی شي، که یو داسې یو اقدام باندې کار وکړي چې هغې کې ټول د افغان ښځې په اتفاق راټول شي او په یو ستراتیژیک ډول باندې یو اقدام واخلي چې هغه دننه په وطن کې څه تغییرات راوړي. ټولنه مهم زمونږ د تعلیم مشکل ده چې څلور کال یعنی مونږ په دې ونه شو توانېدای چې هغه مشکل د خپل حل کړو. نو که فوکس یا توجه ډېر ستراتیژیک شي زما په خیال دا به ډېر ګټور وي. مننه.
بله خو اغلی سادات ابو بکر سائل، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، څه باندې څلور کاله کېږي د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د رسمیت پیژندلو په وړاندې یو خنډ هم همدغه فشارونه دي چې پر ښځو او نجونو باندې طالبانو راوستي دي. البته دا یو عمده خنډ بلل کېږي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ښځې هم یو مرجع ته ضرورت لري چې د دوی غږ واورېدل شي. په خپله افغان میرمنې که هغه له هېواده بهر دي غږ پورته کوي، فکر نه کوي چې دا به ماثر وي تر یو حده پورې به دوی په افغانستان کې دننه هیله مند شي چې که دوی نشي کولی په افغانستان کې دننه غږ اوچت کړي، له هېواده بهر نورې افغان میرمنې شته ده چې د دوی غږ اوچتوي؟
زه تاسو سره موافق یم. ما څنګه چې مخکې هم وویل، د دې هرگز مطلب دا نه ده چې دا کوم فائدہ نه لري یا خځو ته بد دې هیڅ کوم ګټه نه رسی. دا چې مونږه غږ پورته کوو کته سپام سوي کله چې هسپانیا دا نوښت شروع وکړو او دې ته نوم ورکړ چې سمبولیک همغږي ده افغان شوزو سره. نو زه توجه دې خواته راوړل غواړم چې سمبولیک همغږي ډېر ښه خبره ده چې مونږ لکه د افغان شوزو حالات بیانو مشکلات وایو اخره چې وطن کې دنه خپل غږ نسی پورته کوي د باندې چې مونږ یا مونږ د نورې خځې دی هغه غږ پورته کوي. خو کدا د پالیسی په شکل باندې مخکې لاړ شي ستراتیژیک اقدامات ورته وسی نو ډېر ښه به وي. په داسې یو شکل چې څومره چې افغان ښځې دي تقریبا لندن کې ډېر افغانان دي امریکا کې ډېر دي اوس چې د اسپانیا کې یو ګروپ زمونږ ټول سوي دي دوی ټول افغانستان دولت کې مخکې کار کړی مانه ډېر ښه په سیستم باندې پوهېږي. که یوازې مطلب د دې نه چې مونږ صرف غږ پورته کړو او نتیجه د هغې سونو ځي نو هغه بې فایده ده. سمبولیک مونږ د څلور کالو کې هر یو کس هم سمبولیک کارونه یو خو مونږ کوم نتیجه ونه لیدله. د باندې نه پس باید سمبولیک نه لږ مخکې لږ نور جدي باید موږ اقدامات وکړو.
مننه اغلی امین. دغه د سمبولیک موضوع چې مطرح شوله تر ډیره له هیواده بهر کې بنسټونه جوړیږي غونډې جوړیږي لارونه کیږي بلکېږي عملا تر اوسه پورې کوم د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې کوم تغییر نه دی راوستی. البته په افغانستان کې دننه هماغه فشارونه دوام لري د طالبانو لخوا پر دوی باندې ورځ تر بلې نور هم پر دوی هغه محدودیتونه زیاتیږي. خو تاسو څومره هیله من یاست چې که د اروپایي ټولنې غړی هسپانیا داسې یو اقدام کوي آیا دا به د دې فعالیت لمنه به نورو هیوادونو ته هم پراخه شي او وبه کولی شي چې له سمبولیکې بڼې په یو بل عملي بڼه باندې دغسې خوځښتونه بدل شي؟
مننه. زه یو شی ته اشاره کوم چې د افغانستان کوم ستونزې چې دی هغه موږ تر هغه وخت پورې چې موږ افغانان په دې باندې کار ونه کړو کنه بهرني هیوادونه لکه پخوا غوم دی راځي د څو کلونو لپاره بیا بیرته ځي نو بیا موږ پاتې کیږو هماغه مشکلات سره. زما هدف دا ده چې موږ په افغانستان کې هغه کورنۍ ملاتړ ته چې ضرورت لرو افغان میرمن یا افغان ښځې هغه ملاتړ نه لري په افغانستان کې. نو د دې لپاره هر څه چې بهر له هیواد د کېږي بهر له افغانستانه هغه سمبولیک ده ځکه چې موږ ملاتړ په افغانستان کې نه لرو. موږ باید دا ملاتړ د افغانانو څخه د افغان دننه ولرو چې موږ وکولی شو یو اقدام یو عملي یو اقدام وکړو. نو دا زما لپاره دا که سمبولیک هم دي نو دا ډېر مهم ده ځکه چې نور هیوادونه توجه افغانستان ته کیږي ځکه چې اوس په نړۍ کې دومره مشکلات او دومره خبرې دي چې څوک ته افغانستان هغه توجه نشته دی او نه غواړي چې د افغانستان په حق لسه کار وکړي ځکه چې د هغوی انټرس هلته نه دي. هغوی اوس د نړیوال ټولنه په افغانستان ته هیڅ دلچسپي نه لري. نو موږ داسې اقداماتو چې کېږي نو کولی شو چې بل بیا هم د نورو هیوادونو توجه جلب کړو.
اغل امین یو انتقاد کیږي هغه دا چې تاسو مخکې د فوزیه کوپی د افغانستان د پخوانی د پارلمان یا د لنګشي پارلمان د یو مخکې غړی یادونه وکړه چې په دې غونډه کې ګډون کړی او اکثرا فوزیه کوپی په دا ډول ډیرو غونډو کې راڅرګندېږي. خو ډیر انتقاد دا چې وای دا همغه پخوانی تیری دي چې په افغانستان کې دیننه هم که دوی ډیر راڅرګندېدل هغه هم ډیر تر ډیره سمبولیک بڼه درلودله. یعنی عملا دوی افغان خزو دی حقونو دی تر لاسه کولو یا دی ژوند دی کېدو لپاره دومره کار نه دی کړی. فکر نه کوي چې بیا هم همدغه انتقاد موجود دی؟ آیا دغه څیرې چې هلته په بهر کې را څرګندېږي د افغان خزو استازیتوب کولی شي؟
انتقاد خو په هر صورت کې خلک انتقاد کوي. خلک نه ګوري چې یو یو کس څه کارونه کوي، نو دا د خلکو انتقاد دی او حق لري چې نظر ورکړي. نو اوس فوزه کوفي یو ښځه ده چې په جلسو کې ځي کار کوي. دا ډېر ساده نه ده، څه چې موږ ګورو چې یو کس دی یو هېواد ته بل هېواد ته هلته هماغه هغومره انرژي ته ضرورت لري، هغه منتلي هم تو باید آماده سي چې لاړ شي، هر ځل د هغې خبر د هغې مشکل په هکله خبرې وکړي. خلک هر څه وایي او زما نظر دا ده چې هر څوک چې که فوزه کوفي کابل افغان ښځې، نو هغه چې جرأت کوي ځي همداسې خپرونو ته همداسې جلسو ته ځي، موږ باید د هغې ملاتړ وکړو، ځکه چې موږ همداسې یو کس ته ضرورت لرو. هر مېرمنه د هر هېواد چې د افغانستان د ښځو نمائندگی په توګه ځي هلته نمائندگی کوي، موږ باید د هغې ملاتړ وکړو، ځکه چې هماغه چانس لري ټوله نړۍ فوزه کوفي پېژني. نو موږ باید د هغې ملاتړ وکړو. که موږ منتظر پاتې شو چې یو بل کس پیدا کړو یا ووایو چې دا څه کاري هغه وخت وکړو چې اوس یې وکړي، نو فکر کوم چې دا هغه نه دي، دا منطقي نه دي. موږ د هغې ملاتړ وکړو. نو ښځې هم چې دي، موږ باید یو اتحاد لرو، موږ یو بل سره متحد اوسو. هر اقدام چې کېږي، هر کار چې د افغان د ښځو د حقونو په هکله کېږي، نو زه هغه ته احترام لرم.
بل ډیر مننه میرمن سایل، تاسو څه پکې وای؟ پیژندل شوی افغان میرمن چې په تیر جمهوری نظام کې د افغان ښځو په استازیتوب په ډیرو غونډو کې راڅرګندې دي، په مجلسونو کې، په بحثونو کې، ځینې اکثره نه اوس له هېواده بهر دي او له هېواده بهر هم په دا ډول غونډو کې راڅرګندېږي. فکر کوي چې هم دوی ملاتړ باید وشي، د هم دوی تر شا باید نورې خزینه فعالان هم ودرېږي، لکه څنګه چې امین وویل اوس به ممکن ګران وي چې اوس نور مخکښ ښځې پیدا شي او د هغوی تر شا دغه خوځښت دوام وکړي.
مننه، ډېر مهم پوښتنه ده. وګورئ، البته دا زما شخصي نظر ده، دې کې زه هیڅ کوم مشکل نه وینم چې کوم پخوانی افغان شوه چې په دولت کې او یا پارلمان کې کار کوي اوس فعال دي، د افغان شوه د لپاره غواړي کار وکړي یا د غوي غږ جوړيږي. اما آیا دا زمونږ کوم خلک چې په وطن کې دي، دا غوي فکری څه سره سمون لري او کنه؟ هغه دا غوي په اړه زمونږ افغان میرمنه چې په وطن کې دي یا کوم ډلې چې مونږ لرو، هغه سمره دا غوي ملاتړ کوي، سمره طرفداري کوي. مثال فوزیه جان کوفی کپ اسپانیا کې ودریږي، افغان شوه د پارغت پورته کوي، هغه زما د پارغت پورته نه کوي، هغه خزه د پارغت پورته کوي چې کوم افغانستان کې دي. خو هغه افغانستان کې دنه چې کوم خزه ده، آیا هغه خپل ځان برابر دی ته ګوري؟ آیا هغه غواړي چې فوزیه کوفی د هغه سه اوسېږي، ماونه شیالته؟ دا پښتنه باید افغان شوه نه وکړو، هغه افغان شوه چې په وطن کې دي. البته دوهم، کومه ګورو چې داسې بعض شخصیتونه، زه د چا دلته نوم نه اخلم، موږ تاسو ټول پوهیږو چې هر یو کس هلته په دولت کې څه مشکلات د خپل درلودل، یا شخصي یا سیاسي. که موږ ګورو چې هغه کوم کانټروورشل پرسنالټی ده، نو په کار دادا یا میچورټی دی ته وایي چې هغه ځان شاته کې مخکې دې لپاره، مقصد دی چې افغان خوده لپاره موږ څه کار وکړو او د پالیسی په بنسټ باندې کار وکړو او واقعا ستراتیژیک تغییرات یا بدلون راوړو. بیا داسې کسان مخکې کوي چې وی کانټروورشل نی، یا خلک په غوی اعتراض ونه لري، یا غوی کو دریږي خبرې کوي، دا غوی خبرې، دا غوی کم پوینټونه چې چته هغه په وطن کې دننه انانات سره، فکری لحاظ سره، کلچر سره او سوچ سره سمون ولري. که هغه سره سمون ونه لري، نو زمونږ د څه خوځښتونه صرف خوځښت پاتې کیږي او نور څه نه. زه فکر کوم دلته یو بل نقطه ډیر زیات مهم ده. زما خبره هرگز د دې مطلب نه ده چې مونږ باید د افغان خځو چې کوم بهر د وطن نه دي، د هغوی ملاتړ وکړو. بلې وکړو، اما دا ملاتړ څومره مثبت تغیر راوړي کوم وطن کې چې زمونږ افغانان دي خزي دي انجونې دي چې مکتب نه پاتې دي. فکر وکړئ سلور کال یو جلې پاس له پنځم یا شپږم صنف نه مکتب ته نشي تلای. نو دا هغه غږ مونږ څنګه باید جوړ شو، دا هغه هغه فکری ساته ته باید څنګه ځان ورسو، دا ډېر مهم ده. په پالیسی باندې باید کار وشي. سلور کالو کې مونږ ونه شو توانېدی د دې چې په یو ان کې د خپل افغان شګو طرف یو نمائنده ولرو. اوس هم زمونږ نمائندګي او سړی کې کینیا ته زمونږ نمائندګي کوي. کوم خزي چې دي صرف از سپیکر دي خبرې کوي بس. په دې مونږه کتوان نه لرو، نو د دې مطلب دا چې کوم ځای کې مونږه یا خو په غلطه روان یو یا شاید الته باید ډیر زیات توجه وکړو تر سوچ دا بدلون مونږه راوړو. مننه.
مننه خدیجه امین، تاسو سره چې موږ خبرې وکړلې تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، څو دقیقې نور به هم لمخ سره یاست، خو تاسو بیا هم له د دې غونډه چې جوړه شوې و د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې په دې اړه موږ راپور درلود. په افغانستان کې دننه د یو شمېر میرمنو نظرونه مهم درلودل. د بلخ وی اوسیدونکې د نوریه نجفی زاده په نوم ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه ښه ده، یو ښه مثبت اقدام دی، خو دوی هیله لري چې که دا خونه وکولی شي پر طالبانو په ځانګړې توګه د ښځو د کار او زده کړو په برخه کې هغه فشارونه چې راوستي دي هغه فشارونه کم کړي، یعنی طالبان وهڅوي چې نور ښځې پرېږدي چې کارونو ته لاړې شي او دغه راز له خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا هغه موضوع ده چې ډېر مهمه بلل کېږي، نه یوازې د ښځو لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د راتلونکي نسلونو لپاره. خو په دغه څه ډول غونډو کې تر ډېره په کوم مسله باندې ډېر تمرکز کېږي د افغان ښځو د حقونو په برخه کې؟
زمون په ټول په هر غونډه کې تمرکز په دې ده چې افغان نجونې وکولې شي درس وایي، طالبانو باندې باید فشارونه زیات شي چې هغوی دا محدودیتونه چې ښځو باندې راوړي دا ایسته کړي. خو ما وویل چې د افغانستان مشکل دا ده چې موږ دننه او موږ افغانان چې که دا مسله حل ونه کړو د بهر هېوادونه چې مداخله هم وکړي د څو کلونو لپاره دي. نو مهم دا ده لومړی چې موږ افغانان اتحاد ولرو، بیا موږ دننه ملاتړ د افغانانو ولرو چې موږ دا ملاتړ نه لرو. زه ګورم ځینې استریان دي چې راځي نارینه وایي چې افغانستان کې پخوا ډېر ازادي و د ښځو لپاره، نو اوس ښه دي. څومره مبارزه افغان نارینه د افغان ښځو لپاره کړې ده، هغه افغانان هم چې د افغانستان نه بهر ده څه کړی ده د افغان میرمنو لپاره. نو که موږ دا د نارینه لخوا د افغانستان په دننه ملاتړ ونه لرو دا هیڅ کار نشو کولای. موږ اوس چې داسې برنامه جوړو یا هر ځای ته چیزو خبرې کوو دا موږ کوشش کوو، یعنی د خپل زموږ هغه برخه چې ده چې موږ باید کوشش وکړو چې بدلون راوړو په وضعیت کې. لیکن دا فکر نه کوم چې یعنی که دا خونه جوړ شو په اسپانیا کې دا باید عملي اقدام وکړي، لاړ شي طالبانو سره خبرې وکړي. اسپانیا یو هیواد ده، یو اروپایي هیواد ده چې موږ ته دا فرصت ورکوي چې موږ د خپل د ستونزو د خپلو مشکلاتو په هکله خبرې وکړو. نو د افغانستان مشکل د افغانستان دننه باید حل شي.
تاسو دغه د خپل د یووالي یادونه وکړه چې ټول سره په یو خل نه دي، او دغه اړیکه د افغانستان کې دیننه د غو خزینه فعالانو سره په څه ډول نیول کېدی شي دا چې تاسو په بهر کې یاست، یا تاسو په شان باندې نورې خزینه فعالان دي او په دې برخه کې کار کوي؟
موږ ډېری ښځو چې د افغانستان دننه د موږ هغوی سره په اړیکه یو خبرې کوو، خو بدبختانه چې د افغانستان مشکل دا ده چې هر څوک راځي وایي چې زه باید اوسم. یعنی موږ دا اتحاد تر اوسه پورې نه ده جوړولی چې ټول ښځې یو بل سره ملاتړ ولرو، یو د بل نه ملاتړ وکړو او هغوی یو بل سره اتحاد ولرو، هر اقدام چې هر کار چې کېږي یو ځای وکړو. بدبختانه یو څه چې اوس وای وای یو کار کوي بل راځي چې وای مال لپاره د قبول نه ده د زمانه ماینده نه ده زه نه غواړم باید زه اوسم نو دا فکر کوم چې هغه دی دا ښه نه دي مونږ باید قدردانی وکړو هر څه چې کیږي د افغان د میرمنو لپاره او مونږ ټول باید یو ځای سره هغه اتحاد ولرو
بله خدیجه امین لتاسو ډیر مننه ګمانم چې تاسو به نور فکر کوم چې ډیر وخت به نور نه لري
نه اوس جلسه لرم زه باید لار شم مننه تاسو
مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړل د خزو د حقونو فعال خدیجه امین وګ مسائل تاسو له موږ سره یاست په څو شیبو کې به د غراز د یو بل افغان خزینه فعال او خبریال ارزو صادات هم د تلیفون لاري وصل شي زموږ همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه ورسره ټینګه شي خو بیا هم اغل سائل مخکې په خبرو کې هم دا موضوع یاد شو او لدې مخکې هم یو بحث چې مطرح کیږي هغه دا چې وایي په خارونو کې د خزو ژوند د لرو کلو او باندو په نسبت توپیر لري او هغه خزه چې په خارونو کې د کابل په شمول اوسیږي په تیرو شلو کلونو کې ډیر هغه تغیرات راوستل شوي او د افغانستان په لویه کچه هغه لرو کلو او باندو ته نه رسیدلي د حقونو موضوع نه ډیرې خزې بې خبره دي په ورځني ژوند کې نه پوهیږي چې د ښځو نړیواله ورځ کومه ورځ ده اساسي بنسټونه یا اساسي حقونه کوم دي یا ځینې نور څه فکر کوئ د دا چې په اکثر د سټیجونو تر شا ښځې راڅرګندېږي تر څه حده دوی د افغاني ټولنې له هغه منځه باخبرې دي او کولای شي چې دغه کړاوونه او ناخوالې چې عملاً په ټولنه کې موجود دي هغه رابرسیره کړي کله چې د موضوع د حقونو موضوع مطرح کیږي د حقونو له موضوع سره ډیر حساسیتونه راپارول کیږي خو ځینې نور مسایل شته چې کیدای شي د ښځو په برخه کې هغه راڅرګند شي او هغه په ښکاره بیان شي
دا ډیر یو اساسي پښتنه هم ده او بدبختانه افغانستان کې زمونږ ډیر یو غټ او تور یا ډیر سخت حالات په خو باندې لکه اکثر افغانستان کې چې څومره دولتونه راغلي دي یا شدینه فعال کار کړی دا غوي زیاتر تمرکز په امدا خار یا سنټر اف د سټیز ته پاتې شوی کله کې کوم حالات چې په خوځو کې باندې دا اغه نه مونږه تاسو ټول به خبري یاستو یو خود افغان شزه هغه عمومي مشکل د تعلیم او صحت ده او بل دغه اسلامي یا شرعي حق بیا دوم دغه کورنۍ کې چې کوم مشکلات ورته مخ کیږي دا چې ورور ور سره سرنګ چلن کوي برخورد کوي فلار ور سره سرنګ برخورد کوي کله چې واده کیږي بیا دغه هغه میړه ور سره سرنګ چلن لري دا بیخي او بل اړخ د لکه افغان شګه یوازې مشکل دا نه ده چې تعلیم نه محروم پاتې ده یا روختون ته نسی تلای کوم میرمن چې تکلیف لري وړه ماشوم لري لکه دوایی ورته نه رسیږي امدا اوس مهال تقریبا د ماشومان مړینې 50% زیات شوی دا ولی چې هغه کلی او لری علاقو ته دوا نه رسیږي الته میرمن ډاکټرونه نسته چلار سی کارو کی او دې سره سره دا غوی کور کې کوم تا او تاریخواله سره مخامخ دی غوی هغه ډیر دي سوای نه خلکو ته حتی هغه خزه ته دوم را دي د چوس هغه تا او تاریخوال مخکاری نو څور تخکاری چې دا دي دا کیږي دا لکه زما کور کې ډیر دي خبره دا ول چې خپل مور یې امغه سندې دلای بیا خپل سره کیږي ورستان دا سر نسل تر نسل دا شعر روانه ده نو زما همیشه خبره دا ده چې کوم خزه په شمول زما خپل عزت ککلا ودریګم د خوځو ته لپاره خبرې کوم باید په بیک سټیج کې زما په ذهن کې دا اوسېږي چې زه چې دلته ودریګم خوځو ته لپاره غږیږم یوازې هغه خوځو ته لپاره مونږ نه غږیږو چې کوم په خار کې ده یا کم چې په خارونه کې ژوند کوي یا صرف هغه ښځو دپاره چې مکتب ته نه ځي، دا باید ټول هغه ښځو مونږ په شمول کې واخلو کم چې په کلي کې اوسي، کم چې کورنۍ تاوتریخوالی سره مخامخ دي. هغه ښځې چې تعلیم نه دي کړي خو هغوی هم حق لري چې خپل حقونو حقوقو په اړه پوه سي. هغه به څرنګه پوهېږي آیا یو څلوېښت کلان یا پنځه څلوېښت کلان ښځه به مونږ دوباره مکتب ته راولو یا نه؟ داسې یو پلان به ورته سموو یا داسې هغه ډور ټو ډور یا بی ټو بی سیستم ورته جوړو چې هغه خپل حق او حقوق نه به خبر شي. بیا دې کې یو بل ریښه دا ده، بدبختی دا ده چې افغانستان کې کله هم چې د ښځو حقوقو په اړه مونږ خبرې کوو، زمونږ سړی بدبختانه دا فکر کوي چې مونږ خارجي سیستم هلته راوړو. یا فیمینزم یو ډیر مشهور خوځښت وو چې هغه ډیر منفي اثر په افغانستان باندې پاتې شوی ده، نو هغې باندې هم باید مونږ فوکس وکړو یا توجه وکړو. نو څومره چې د افغان ښځې وطن نه بهر کله هم مدریږي په نړیوال سټیج باندې خبرې کوي، زما په فکر خپل هغه کالی اغوستلو نه واخله، تر څرنګه هغه کوم الفاظ کاروي، څرنګه د هغې باډي لینګویج کوم نقاطو باندې هغه خبرې کوي، دا ټول هغه افغان ښځه چې دننه وطن کې ناسته د هغې ژوند باندې تاثیر ګذار وي.
ډېره زیاته مننه واګ مسایل. بلې قدر منو اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه اوري. نن بحث مو پر دې څرخی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري، له هېواده بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي. دا ډول یوه خونه د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې البته د افغان ښځو د خونې په نوم د تېرې پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته بیا به د ښځو د حقونو فعال او خبریال ارزو سادات ته ور ورکو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د ازما حق د خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعال او خبريال ارزو سادات هم د ټلیفون لارې سره وصل شوې ده. اغلی سادات خبرونه ته خره خلاص
ډیره زیاته مننه کور مولان. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول خبرونه اوریدونکو ته
ډیره مننه. که بحث مو تر اوسه نه وي اوریدلی، موږ نن په دې بحث که پر دی و ترخیدو چه لحواد بحر که غوندی کیگی خوزختون جوریگی دی افغان خزو دی حقونو پار تر چرد حد پوری دا معصر دی که دا خوزختون او دا غوندی دی افغان خزو باندی هغه فشارونه چې را وستل شوی د طالبانو لوري له هغوی نړیوال خبروي، په عین حال کې تر څه حده کولی شي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو په ژوند کې عملا تغییر راوړي. تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان میرمنو د خونې په نوم یو نوی خونه البته پرانستل شوله، او په دې مناسبت یوه غونډه هم جوړه شوې وه. یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پکې ګډون کړی و، یو لړ ویناوې وکړې، یو لړ څرګندونې وکړلې. تاسو دا ډول غونډو او دا ډول خوځښتونو ته څومره هیله من یاست چې هغه به وکولی شي چې د افغان ښځو هغه غلي غږونه بدرګه کړي؟
نوری صاحب محترم، مونږ او تاسو د دې شهیدانو چې په افغانستان کې خزه ته خو د حق نه ورکړل کېږي چې دوی د لارینونه وکړي یا د خپل حق غوښتنه وکړي، ځکه دا حق خو د هغوی نه اخیستل شوی. او زه څه فکر کوم که له هېواده بهر زموږ فعالان او خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالان خپل غږ وباسي یا غونډې ترسره کوي یا لاریونونه کوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره مثبت اغېزه ولري زموږ د ښځینه او په حقوقو. البته که ډېر نه وي، حداقل هغه لږ بدلون خو به رامنځته شي یا د هېواد دننه یا د هېواد بهر. مګر دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو په حقونو خبره شي، زه فکر کوم چې هغوی خبر دي، هغوی ښه پوهېږي چې زموږ افغانې مېرمنې په څومره سخت وضعیت کې دي په افغانستان کې، او هغه خبریالان چې له افغانستان وتلي په دویم هېوادونو کې دي په څومره سختو مشکلاتو کې دي، په څومره سختو ستونزو کې دي، او دوی نشي کولای چې مثلا کیسونه لري بل هېواد ته لاړ شي، یا هغه کسان چې په افغانستان کې دي اوس هم په ستونزو کې بند پاتې دي، دوی نشي کولای چې هغه خپل غږ وباسي خپل د ستونزو لپاره. نو زما په نظر چې دغه غونډې به ډېرې مثبتې اغېزې ولري د دې لپاره چې زموږ مېرمنې، افغانې مېرمنې وشي کولای تر یو حد خپل حقونه ترلاسه کړي.
اغلی ساده، تاسو چې ډیره موده د خبریالۍ په توګه باندې هم کار کړی دی، په افغانستان کې دغه اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟ په تېره بیا د رسنیو په برخه کې د ښځینه کارکوونکو، د ښځینه خبریالانو ورځ تر بلې پر دوی د فعالیت کړی څنګه کېږي که څنګه؟
بالکل، دا خبر خو دا ده چې زه ژورنالیسټ پاتې شوی یم او هلته مې کار کړی په افغانستان کې، او ما خپل مینه سره بین خپل مسلک سره بین ته مینه درلوده، او دا ټول مجبوریتونه دي چې موږ مجبوریږو چې هغه فشار چې د حکومت لخوا واردېږي یا هغه محدودیتونه چې موږ نشو کولای نور خپل کار ته ادامه ورکړو، یا هم د کار نه به انسان درس وړېږي. او اوس هم زموږ ښځینه کارکوونکي خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي، هغوی په ډېرو سختو شرایطو کار کوي، په ډېرو سختو محدودیتونو کار کوي، او دا محدودیتونه یعنی د پخوا په پرتله اوس ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې زیاتېږي، حتی تر دې چې زه فکر کوم چې یوه ورځ به نور زموږ ښځینه خبریالانې حتی هغه په راډیو او تلویزیون او په ټولنیزو رسنیو کې هم که دا رقم روان اوسي شاید دوی ونه شي کولای کار وکړي. مګر که چېرته د حکومت فکر تغییر وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي، او پوه شي چې ښځه حق لري چې اوس هم پوهېږي، داسې نه ده چې نه پوهېږي، خو دا چې ولې د دوی حقونه نه ورکړل کېږي زه نه پوهېږم. که دی فکر ته راشي چې مثلا زموږ ټولنه ډاکټرې ته، خبریالې ته، معلمې ته، او هرې برخې کې زموږ مېرمن ته ضرورت دی، هغوی ته اجازه ورکړل شي، شاید دا حالت ښه شي. مګر موږ او تاسې ګورو چې ورځ تر بلې حالت بدتریږي. مثلا پخوا انسټیټونه خلاص ول چې نجونو پکې درس ویل، د طب برخه کې کولی شو تحصیل وکړي که څه هم نورې برخې تړلې وي. اوس موږ ګورو چې هغه د طب برخه یې وتړل، هغه انسټیټیوټونه یې وتړل، هغه کورسونه یې وتړل چې زموږ خویندې ورتلې هلته درس ویل، زموږ د ټولنې دپاره یې درس ویل. نو په ټوله کې یعنی محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې حتی د انسان زړه بیخي توریږي چې زه ولې دغلته یم، ولې په دې هېواد کې یم. حتی ما خپله داسې اورېدلې کنه چې ټول وایي چې ای کاش زه بیخي په افغانستان کې پیدا نه وای، زه په داسې ملک کې پیدا شوی یم چې همیشه پکې جنګ دی، همیشه د حکومتونو بدلون دی، او هر حکومت چې راځي هغه مظلوم ملت تر پښو لاندې اوسي. هغه کسان چې اصلا ګناه یې نه وي هم هغوی د پښو لاندې کېږي. اوس موږ د ښځینه څه ګناه ده چې مکتبونه تړل شوي، کورسونه تړل شوي؟ اوس ګورې زموږ ښځینه بازار ته ځي، سودا اخلي، بیرون وځي، په دې کوم محدودیت نشته. ولې په مکتب کې څه محدودیت و، په کار او په دې روزګار کې څه محدودیت دی چې دوی په دې وضع کوي؟ او دا بې ګناه نجونې چې فقط او فقط هیله یې دا وه چې کار وکړي، خپل ټولنې ته کار وکړي، بل ځای ته نه، خپل ځان ته، خپل اولاد ته، خپل فامیل ته کار وکړي. مګر دا ټول له کاره ګوښه شول، له تعلیمه ګوښه شول، او هر ورځ یو بل نوی محدودیت ورته راځي چې دوی بېخي زړه توري کړي دي. او دا چې زه خپلم خبریالوم، او مثلا خول شرایط اداقل به وظیفه تطلم کار میکو، خو آیستای سای در شرایط دومره را سخت کرد چه بیزاره کرد، دخل در وطن نه بیزاره کرد. و او سمون بسی نیو چه ولا من که بلگای کیو آرام نسی، نه من خپل وطن غواړو، خو هغه وطن چې حداقل موږ ته حقونه راکړل شي. نو
بله، اخلي صادق مخکې مو د نورو ګډونوالو البته د دې بحث نظرونه درلودل، دوی وای چې په نړیواله ټولنې راست چې لازم ده پر طالبانو باندې فشارونه نه دی راوستي چې دوی د ښځو او نجونو په وړاندې له خپلو چلندونو څخه په شا شي. فکر کوي چې آیا په رښتیا هم دوی کافي هغه فشار نه دی راوستی؟ تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له نړیوالې ټولنې د څه هیله کیدای شي؟ دوی کوم وسایل لري چې پر طالبانو باندې د فشار لپاره له هغو کار واخلي؟ بله اغلی صادق،
اورم نو ما تاسو ته مخکې په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه ښه پوهېږي چې زموږ افغاني مېرمنې له څه ستونزو او څه مشکلاتو سره مخ دي. داسې نه ده چې هغوی په هېڅ څه نه پوهېږي، په هر څه پوهېږي، ولې هغه فشار چې دوی باید وارد کړي زه نه پوهېږم چې په کومه لاره او په کومې طریقې باید وارد کړي، خو هغوی ته دا ډېره ښه معلومه ده چې دوی کولی شي له کومې لارې د طالبان سره مخ لاړ شي چې حداقل د ښځو حقونه ورکړي. مګر فقط په خبرو خو نه کېږي نور صاحب، فقط خبر دي چې د ښځو حقونه ورکړي، د ښځو حقونه ورکړي، ولې عمل کې هیڅ شی نشته، هیڅ شی کومکونه ورته کېږي، حمایت ور نه کېږي. البته مستقیم که نه کېږي، غیر مستقیم حمایت کېږي. هر یو حکومتداري کې چې څه لازم دی هغه ټول دوی ته کېږي، نو دوی ولې د ښځو حقونه ورکړي؟ نو څه ضرورت لري؟ خو دا چې نړیواله ټولنه په دې لږ فشار راوړي، نو شاید چې دوی مجبور شي چې ښځو حقونه ورکړي، غیر له هغې خو په خبرو نه کېږي.
بلې مننه اغلی ساحل. طالبان د نړیوالو د دغو غوښتنو یا د بشري حقونو د سازمانونو د غوښتنو په وړاندې وایي چې د شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، او له بل اړخه بیا هم په افغاني ټولنې باندې دوی ټینګار کوي چې د افغاني ټولنو دا دود او دستور دی، د افغان ښځې چې په دغه شرایطو کې ژوند کوي دا شرایط فرق کوي د نورو ټولنو سره. خو که نور ټولنیز وګوري چې هغه اسلامي هیوادونه دي، په اسلامي هیوادونو کې هم د ښځو وضعیت بل ډول دی. افغانستان کاملا له نورو هیوادونو سره د ښځو د حقونو په برخه کې کاملا په یو بل لار باندې روان دی. دغه افغانستان فکر کوي یا د افغاني ټولنه ډېره ځانګړې ټولنه ده، له نورو سره ډېر توپیر لري چې طالبان پر دې باندې ډېر ټینګار کوي؟
زما په خیال دا د طالبانو د خوانه صرف یو بهانه ده. موږ او تاسو ټول مسلمانان یو، قرآن هم ویلی، خپل فرایض نه سنت نه خبر یو. په قرآن شریف کې اول ځل چې وحی نازل شو هغه اقرا، یعنی ووایا. نو انسان ته دا امر سوی چې ته خپله ووایا، زده کړه، پرې باندې فکر وکړه، او بیا هغې نه پس مخکې لاړ شه. سوال کول اسلام کې ښه ویل سوی، یعنی د دې تشویق سوی چې ته باید سوال وکړې چې په کوم شی نه پوهېږې. دا چې طالبان راځي موږ ته اسلام وایي، او افغان کلتور یا افغان فرهنګ یا د افغانانو هغه ژوند کولو طریقه او مېرمنو سره چې کوم رویه یا سلرو موږ د خپل افغان ټولنیز تر مخه هغه موږ ته بیانوي، دا ډېر واضح ده چې دا بهرنۍ یو ستراتیژي ده چې دوی مخکې وړي. دا موږ او تاسو ټول ته معلوم وو چې دوی کوم ځای نه دا خبرې راتلل او څرنګه دا مخکې لاړ. اوس طالبان څومره چې زه ګورم خپل په دې خبرو به پښیمانه وي کوم فشارونه چې په دوی راغی، صرف او دوی اونو شو یا توان نه درلودل چې دا خپل خبره بیرته واخلي. نو اوس هغوی خپل په همدې خبرو کې خپله بند پاتې دي. دا نه د افغان ټولنه نمائندگی کوي د دوی خبرې، نه طالبان نمائندگی کوي او نه د پښتانه نمائندگی کوي. البته زمونږ بدبختی دا ده چې طالبان پښتو وایي، او دا طالبان چې کوم دریز د افغانانو شوز په واره او افغان ټولنه په واره لري، هغه زیاتر پښتانه ته زیات رسوله د پښتانه یو ډیر غلط یا منفي تصویر نړیوال سطح باندې مخته کړی ده. موږ او تاسو ته دا ډیر زیات مهمه ده چې موږ باید په دې باندې وغږیږو. مننه.
مننه اغلی سایل. اغلی صادق، په نړۍ کې سیاسی او وضعیت په چټکۍ د بدلون په حالت کې ده. موږ تاسو په دې ورستو کې په یو شمېر هیوادونو کې ډېر خوځښتونو شاهدان یو، د غرض د ځینو مداخلو شاهدان یو. داسې تر ډېره پورې انګېرل کېدله چې په افغانستان کې چې کله جمهوري نظام ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، نو ډېرو سره داسې فکر پیدا شو چې دا به ډېره سخت وي چې طالبان له خپلې لارې را وګرځوي او دوی وهڅوي چې دغه فشارونه کم کړي، او باید له داخل نه دغه حرکتونه یا خوځښتونه دوام وکړي. له بهر لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله چې بهرني هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر باندې ځینو هیوادو ته ځي یا مداخله کوي یا بل کوي او بهرني فشارونه کومه نتیجه نه ده ورکړي. خو په دې وروستیو کې موږ د څو بیلګو شاهدان یو چې په دې ربیع د امریکا متحده ایالاتونو کله چې په ونزویلا کې د ونزویلا ولسمشر ونیول، خپل هیواد ویست، په ایران کې اوس چې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي، د امریکا د ولسمشر ټرمپ ادارې ګواښ کړی چې کچېرې په اعتراض کوونکو دوی خشونت ته دوام ورکړي او نو ممکن چې دوی مستقیما مداخله وکړي. دغسې ګواښونه فکر کوي چې دا به بالاخره د دې هغه سلسله به افغانستان ته هم ورسیږي. دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې هغسې نه ده چې تصور کېده یا د اکثرو افغانانو په خوښه وي یا د نړیوالې ټولنې په خوښه وي. بله بله، آغلی صدات زما غاوري
نوري صاحب غاغا مورم غاغا مورم او بخیر.
یعنی فکر نکوي چې دا به هم یو د دې پل مشي چې بلخره نړیواله ټولنه کې پر راس کې امریکا وی یو عکس العمل ښکار کی؟
زه فکر نکوم چې نوري صاحب افغانستان به د دې وضعیت سره مخامخ شي، ولیکن دا بیا سیاسي تحولات.
یعنی فکر کوي چې افغانستان نو د نړیوالو لپاره ملويدلې ده؟
زه فکر کوم چې فعلا نړیوال ټولنه ډیر پام وینځویلا او ایران پاتې دی، او فعلا افغانستان یو لږ تر یو مودې پورې شاید ډیر پام ور نه ګرځي. ولې دا بیا سیاسي تحولات دي، سیاسي لوبې دي چې د رهبری څنګه استاد پلاس کې نه ده. ممکن پاینده وخت کې چې راپیش شي، ولی زه فکر کوم چې اوس د نړیوالې ټولنې ټوله توجه د ایران او وینزویلا او ځینو نورو هیوادونو خواته ده.
بله، خو ولس غم باید وخوړل شي، د ولس غږ باید واورېدل شي، د ولس خبره باید واورېدل شي. افغان ښځه د دې ټولنې له نیمایي برخه جوړوي. که چیرې اوس دغه فشارونه په د ټولنې په نیمایي برخه باندې راوستل شوي دي، دا غږ باید بدرګه شي، د دوی هغه غوښتنې باید واورېدل شي، په ټولنه کې باید دوی ته د فعال حضور زمینه برابره شي، امکانات برابر شي. که دا نشي کېدی، فکر نه کوي چې بالاخره به یوه ورځ وضعیت بل ډول وي، د یو بل ډول وضعیت شاهدان اوسو، تحولات په چټکۍ سره په هیوادونو کې پر مخ ځي؟
ستاسو خبره پر ځای ده. دا چې مثلا اوس په افغانستان کې ښځو ته د تظاهراتو یا د لاریون حق نه ورکول کېږي. یعنی هغوی صرف هم خپل غږ جګوي چې مثلا د ایران خلک اوس لاریونونه کوي، غږ جګوي، او اخوانه د امریکا ولسمشر ورته وایي چې تاسو حق نه لري چې دوی سرکوبه کوي یا 2000 وضعیت کوي. نو په افغانستان کې فعلا دغه مرحله نه ده شروع شوې چې څوک د لاریونو څوک د غږ پورته کړي. که دا مرحله کېدلی، نو په دا څلورو تقریبا 500 کالو کې باید د خلکو غږ جګ کړی وای او باید اجازه ورکړل شوې وای. که نه چې دا تغییرات حتی باید په دې 500 کالو کې راتلی. نو زه فکر کوم چې اوس به م وخت دی، اوس به م شاید داسې یو تغییر دومره زر رانشي.
نه فکر نکوي چې
بدیل نه لرو.
بله، فکر نکوي چې طالبان او مشران به همدغه وضعیت ته اوس زیر نه وي. ایا دوی به همدغه احساس نه کوي؟ په سیمه کې موږ د ډیرو ثابتو رژیمونو شاهدانو چې هغه اوس ډیر کمزوري شوي دي. فکر نه کوي چې دوی به تر یو حد پورې د خپل دغه دریزه پشا نشي دغه ګواښونو ته په پام سره.
خو زه داسې فکر کوم چې تېر حکومتونه چې ول هغوی بیا یو بدیل درلودو، چې مثلا که دغه حکومت له منځه لاړ شي په ځای به یو بل حکومت راشي. مګر زه چې فکر کوم اوس طالبان شاید دې ته هم فکر وکړي چې کوم مثلا څوک دي چې اوس نه غواړي چې که مونږ لاړ شو څوک به راشي. شاید دوی په دې فکر کې اوسي چې کوم بدیل حکومت نشته چې راشي، او د دې لپاره به دوی زړه ارام او ارامه وي. نو خو بیا زه دا وایم که د دې پر ځای چې بیا کوم بل حکومت راشي، بیا کوم بل بدلون راشي، ایکاش چې دوی خپل په ځان او خپل په رفتار کې بدلون راولي، او همدغه د افغانستان ټولنې کې ښځو ته د حقونه ورکړي، مکتبونه دې خلاص کړي، همدغه لکه نور اسلامي ممالکو چې کوم اسلام په نورو ممالکو کې دی، اسلامي ملکونو کې همدغه چې اسلام چې دوی ممالکي، نو د دې په ځای چې یو ګډوډي راشي د نورو هیوادونو په شان، که چېرته دوی خپل ځانونه اصلاح کړي او په خپل فکر کې تغییر راولي، زه وایم چې دا به هم ښه خبره وي.
ډیر مننه اغل سایل. اغل سادات، ډیر وخت نه لرو، ستاسو نظر غواړم واخلم چې دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، فکر نه کوي چې بلاخره به نړیواله ټولنه په یو ډول باندې عملا اقدام وکړي، له دې زیات یو څه وکړي، که څنګه تر اوسه پورې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
فعلاً نړیوال خو حتی افغانستان خو ته کوم توجه نه غواړي وکړي، که د نړیوال ډېر توجه په مسیدل په اول قدم کې د طالبانو په پاور کې نه راوستل، او په دې څلور کالو کې یو داسې اقدام به نیول څومره چې افغان ښځې بهر د وطن نه دومره غږ خپل جګ کړی ده، همیشه په آی سی سی ته او په نړیوال سطح باندې لکه په ثبوتونو سره ډېر اسنادونه مخکې سو، په کوم سطح باندې چې افغان ښځو باندې ظلمونه وشو، او کوم لاریون چې کېده په وطن کې هغې باندې چې کوم دوی ظلمونه یې وکړو، هغه ټول هر څه ریکارډډ فارم کې پروت دی، خو نړیوال سطح باندې هېڅ کوم اقدام ونه شو نیولی. اما دا بیرته راځي خپل طالبانو ته، که طالبان غواړي چې په افغانستان کې په قدرت کې اوسېږي، دوی په فکر کا دوی دا فکر کوي چې دا وطن دوی دا او دوی د وطن لپاره ښه فکر کوي، نو باید دوی د ښځو غږ واوري. دا خبره دلته نه خلاصېږي چې وایي چې افغان کلتور او فرهنګ د سده چې ښځو تعلیم خلاف ده، نه، دا خبرې باید دوی پرېږدي، دا ډېر سطحي خبرې دي، او دوی باید جدي توګه باندې په دې باندې فکر وکړي، نو علاوه څه بدلون راتلی شي.
ډېره مننه. کور ودان د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین، وګ مسائل او ارزو سادات چې د زما حق د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. کور ودان.
ونه کېدم خود په هېګم بس له ونه کېګم خود په هېګم بیا د چاپ مینا بنو سوهېګم مستی پرتا تل پس کو شوند مسکادا مستی پرتا تل پس کو شوند مسکادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا جو مینا نادا محبت بہی شون دین وستر لے ہم